درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم، د په ګمرکونو کې د مالیې د اخیستلو له پرېکړې د سوداګرو د هرکلی، د ملګرو ملتو د لوري په ښوونځیو کې د نجونو پر مسمومیدو د شک او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل درکوو، خو لومړی مو جان آقا لیکو زید سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو په خبرونو کې خبروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیرې د وسلوالو لخوا د یوې مېرمنې وژنه وغندله. د اندړ ولسوالۍ د ولسي پاڅون مشر وایي دوی په خالي لاسونو د وسلوالو پر ضد جنګیږي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې نړیوال استازی کوفی انان وایي ایران د سوریې د شخړې په حل کې مثبت رول لوبوي شي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزیرې د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د یوې مېرمنې وژل په سختو الفاظو وغندل او دا یو زړه دردونکی عمل وباله. د عامې روغتیا وزیرې ډاکټر سوریا دلیل په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې مېرمنې وژنه د ښځو پر وړاندې د جدي تاوتریخوالي څرګندوی ده.
شاهد قتل یک خانم در ولایت پروان به شکل بسیار ننگین و غیر انسانی.
مونږ په پروان ولایت کې د یو افغان مېرمن د وژلو شاهدان ول چې په ډیر بد ډول وژل شوې ده. دا ډول وژنه نه یوازې د ښځو پر وړاندې د جدي تاوتریخوالي څرګندونه کوي، بلکې دا هم ښیي چې افغانان د قانون د پلي کولو لپاره اوږده لار پر مخ کې لري. دا مېرمن نجیبه نومیده او څو ورځې وړاندې په عام محضر کې طالبانو په ډزو وژل او تورې پرې لګولی و چې له یو بل طالب سره یې ناروا جنسي اړیکې درلودل. نړیوالو د دې مېرمنې په وژلو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د پاکستانی طالبانو په مشرۍ له ازبک عربو او چچن وسلوالو سره په جګړې کې بوخت دي، خو په ډېرو لږو امکاناتو مبارزه کوي. ولسی پاڅون کوونکي وایي تر اوسه له دوی سره دولت مرسته نه ده کړې او تش لاسونه د بهرنۍ وسلوالو پر ضد ولاړ دي. د اندړ ولسوالۍ د پاڅون کوونکو یو مشر وایي
او کوم مرستي شي تر اوسه موږ سره نه دي سوي. دا کوم سلاګانز موږ طالبانو نیولې یان خپل چا یو ښکاري ټوپک راخسته، چا یو ټکی ټوپک له پخواني سره پاتې.
د اندړ ولسوالۍ کې له دوه نیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د سیمې د خلکو پاڅون د ښوونځیو د تړلو په غبرګون کې روان دی. د غزنی پاڅون کوونکي وایي 45 کلي له وسلوالو طالبانو څخه پاک کړي او غواړي دا پاڅون له غزنی ولایت اخوا نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غور، فراه او هرات ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو شاوخوا 40 کسان د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. ملي امنیت په یو اعلامیه کې ویلي دا ډلې له خپلو قمندانانو او وسلو سره د سولې له بهیر سره یوځای شوي. په اعلامیه کې راغلي وسلوالو ډلو د یادو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې فعالیتونه کول. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي د کابل د پډولي دښتې په سیمه کې د پولیسو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ نښته کې شپږ پولیس او څلور عام وګړي ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل دا پیښه نن له غرمې وروسته له هغې وشوه چې کابل ښاروال د دې دښتې د غصب د مخنیوي په مقصد له پولیسو څخه مرسته وغوښته. نوموړی وایي په دې نښته کې د کابل ښاروالۍ یو بلډوزر هم له منځه تللی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. نړیوال استازی کوفی انان وایي ایران د سوریې د شخړې په حل کې مثبت رول لوبوي شي او اسلامي جمهوریت په سوله ییز ډول د دغې شخړې د پای ته رسېدو لپاره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. انان نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي سره وکتل او د دوشنبې په ورځ په دمشق کې د سوریې له جمهور رئیس بشار الاسد سره هم خبرې کړې وې. انان خبریالانو ته وویل باید ووایم د خاص استازی په توګه د دندې په جریان کې ما د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او حکومت هڅونه او همکاري ترلاسه کړې ده. زه سترګې په لار یم چې د دې شخړې د حل لپاره به په ګډه خپل ګډ کار ته دوام ورکوو. انان د سوریې د شخړې په حل کې د ایران د ملاتړ د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو تهران او مسکو د سوریې د رژیم د نړیوالو متحدانو په توګه پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي په ګډ خبري کانفرنس کې د سوریې د خونړۍ شخړې د ختمولو لپاره د انان د پلان ملاتړ وکړ. د یو بل خبر له مخې انان د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره د سوریې د شخړې د اړوندو خبرو په مقصد بغداد ته ورسېده. د پاکستان د سختدریزو اسلامي ډلو په زورونو ملاتړو نن په اسلام آباد کې لاریون وکړ او په افغانستان کې ډېره ناتو او امریکایي ځواکونو ته د پاکستان د حکومت لخوا د ترانزیتي لارې په پرانستلو اعتراض وکړ. شاوخوا 15,000 کسان د پاکستان د پارلمان له ودانۍ بهر راټول شوي ول او د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. د استر لارین له لاهور څخه پیل شوی او د پاکستان د دفاعي شورا لخوا چې شاوخوا څلوېښت سیاسي ګوندونه او سازمانونه پکې ګډون لري تنظیم شوی دی. دوی د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې د امریکا او هند سره باید اړیکې وشلوي. د پاکستان د دفاعي شورا رئیس مولانا سمیع الحق راټولو شو خلکو ته وویل آزادی جګړه اسانه نه ده او یوازې په لاریونونو او مارشونو نه کیږي. د افغانستان خلک له پنځه دېرشو کلونو راهیسې جګړه کوي. دوی په زرونو قربانۍ ورکړي. موږ باید له دوی نه زده کړو. د پاکستان د دفاعي شورا یو بل مهم مشر حافظ سعید دی چې هند د ممبای په ښار او پارلمان باندې د حملو مسؤل بولي. سید په دې حملو کې لاس درلودل رد کړي دي. حافظ سعید لاریون کوونکو ته په وینا کې وویل د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې باید په پاکستان کې بندې شي او زیات کړه چې د امریکا غلامي باید ختمه شي. دا لومړی ځل دی چې د بېلابېلو ګوندونو او ائتلاف د امریکا له غلامۍ څخه د پاکستان د خلاصون په مقصد جوړ شوی او یو ستر غورځنګ یې رامنځته کړی دی. خدای دې دا غورځنګ بریالی کړي. موږ ناتو ځواکونو ته د ترانزیتي لارې خلاصېدل نشو منلی چې د مسلمانانو د ډلې ایزې وژنې لپاره وسلې او مهمات انتقال کړي. موږ له دې نور د بې پیلوټه الوتکو حملې هم نشو زغملی. په حقیقت کې د امریکایانو او د هغوی د متحدانو حضور په سیمه کې د زغم وړ نه دی. هغه لایحه چې له مخې به د پاکستان د حکومت وزیران په محکمو کې له حاضرېدو او تحقیر څخه معاف شي د دې هیواد صنعته د تصویب لپاره استول شوې ده. دا لایحه د پاکستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ تصویب کړه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. د دې خبري مجلې په دوام کې به د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. سوداګرو په ګمرکونو کې د مالیه د اخیستلو پاره د سوداګرۍ د وزارت د پریکړې هرکلی وکړ.
څو ګټې لري؟ اول هغه ټیکس چې پر تاجر باندې تعین شوی دی مستقیما دولت خزانې ته ځي. اداري فساد د بینه په دې ځای کې ځي.
ملګرو ملتو په ښوونځیو کې د نجونو پر مسمومیدو شک څرګند کړ. ولې په افغانستان کې بیمه نه رواج کیږي؟
تاسو په اړه د بیمه کولو د کمپنۍ شرایط هم ډېر زیات سخت دي.
د پوهنې وزارت له رسنیو وغوښتل چې د لیک لوست د عامولو لپاره خپرونې جوړې کړي. د پاکستان بنسټپال ګوندونه د ناټو د اکمالاتي لارې د بندولو لپاره لاریون کوي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو څخه خبرې. ازادي راډیو پر کابل سربیره په کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسد آباد، خوست، ګردیز، غزنی او لشکرګاه کې په اف ام 100.5 په لا صفه او واسي اوریدای شي. د افغانستان ملي سوداګر وایي چې په ګمرکونو کې د ښاروالۍ د ټکس له اخیستلو سره به د دوی پر وارداتي موادو لګښت کم شي. د وزیرانو شورا پرون پریکړه وکړه چې د سوداګرو له موادو څخه دي په هر ولایت کې د ښاروالۍ لخوا د مالیې پر ځای یوازې په ګمرکونو کې ټکس واخیستل شي. یو شمېر سوداګرو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره د دوی په کاري برخه کې اسانتیا رامنځته کیږي او د موادو بیې هم ټیټی شي. په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د وزیرانو شورا دا پریکړه به ډیر ژر عملي شي. خو له سوداګرو څخه وغوښتل چې له دې سره د وارداتي موادو بیې هم باید راکم کړي. په دې اړه له کابل د نسیم شفق راپور واوري.
افغان سوداګرو د وزیرانو شورا د هغې مصوبې هرکلی وکړ چې له وارداتي موادو څخه دي د هر ولایت پر ځای د ښاروالۍ ټکس یوازې په ګمرکونو کې واخیستل شي. ملي سوداګر وایي چې تر دې پخوا دوی په هر ولایت کې له یوې لارې څخه له 2000 نه تر 3000 افغانۍ پورې د ښاروالۍ د ټکس په نوم پیسې ورکولې. دوی وایي چې دا ټکس د قراردادیانو لخوا اخیستل کېده او په ځینو مواردو کې دوه برابره و. د افغان سوداګرو د مشورتي بورډ رئیس حاجی رحیم الدین حاجی آغا د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره به د دوی په کارونو کې لاخوالی او د موادو په بیو کې کموالی راشي.
څو ګټې لري؟ اول هغه ټیکس چې پر تاجر باندې تعین شوی دی مستقیما دولت خزانې ته ځي. اداري فساد د بینه په دې ځای کې ځي. دا پر نرخ تاثیر کوي دوستانو. دغه مصوبه چې د شورای وزیران فیصله شوی دی ډیر ژر تر ژره عملي جامه واغوندي. تاجر د دغه مرغزب څخه خلاص کی او تاجران وساسي.
د وزیرانو شورا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د سوداګرۍ د خونو د وړاندیز پر اساس د دوشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې له دې وروسته دی په هر ولایت کې د سوداګرو له وارداتي مالونو څخه د ښاروالۍ ټکس نه اخیستل کیږي، بلکې د دې ټکس پیسې د هم چې 0.15% کیږي په ګمرکونو کې تحویل شي. د سوداګرۍ وزارت وایي په هر ولایت کې د ښاروالۍ د ټکس نه اخیستل د سوداګرو پر وارداتي موادو لګښت کموي. د دې وزارت د سوداګریزو چارو مرستیال مزمل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې دا مساوبه به ډیر ژر عملی شي، خو باید چې خصوصي سکتور هم د وارداتي موادو بیې یو څه راکمې کړي.
تقاضا زما د سوداګرو نه دا ده چې قیمتونه باید راټیټ کړي، او بالخصوص د روژې مبارک د میاشتې په رارسېدو سره چې غریبو خلکو ته ضرر ونه رسېږي، څومره چې ضروري چې هغو ورته میکانیزم جوړ کړي د هماغې اساس نه تطبیقیږي، څنګه چې ګمرکات دې ته آماده شي چې په خپل سیستم کې ورته دا جوړ کړي هماغه وخت نه عملي کړي، او امید دی چې په دوه درې ورځو کې عملي شي دا پروسه.
افغان ملي سوداګر وایي چې په ګمرکونو کې د ښاروالۍ د ټکس له اخیستلو سره د وارداتي اجناسو په بیو کې هرومرو یوه اندازه کموالی راځي. د افغان سوداګرو د مشورتي بورډ رئیس حاجی آغا وویل چې له دې سره ښایي د یوې بوجۍ اوړو بیه 2.5 یا 300 افغانۍ راکمه شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې هر کال د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېدو سره د موادو بیې ډېرې اوچتېږي، خو د سوداګرۍ وزارت چارواکي او خصوصي سکتور وایي چې د بېلابېلو موادو ډېروالي ته په پام ګمان نه کوي چې سږکال دا ستونزه په مرکز کابل او ولایتونو کې بیا هم تکرار شي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې له دغه وزارت سره د سواد د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي. دغه وزارت نن په یوه کانفرنس کې د عامه پوهاوي په برخه کې د رسنیو رول مهم وباله. په دې کانفرنس کې د رسنیو استازو هم د سواد زده کړې په برخه کې د رسنیو رول ګټور وباله، او له ټولو رسنیو وغوښتل څو په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته ورکړي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
د پوهنې وزارت په داسې حال کې لټولو رسنۍ وغوښتل څو دوی سره د سواد زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې په دې وروستیو کې د پوهنې په برخه کې امنیتي ګواښونه ډېر شوي دي. د دغه وزارت چارواکو په همدې هدف د سه شنبې په ورځ یوه غونډه کې وویل چې رسنۍ کولی شي د سواد زده کړې د کچې د لوړولو په برخه کې مهم رول ولوبوي. د پوهنې وزارت تخنیکي او مسلکي مرستیال اسف ننګ له رسنۍ وغوښتل څو په خپلو خپرونو کې د سواد زده کړې په هکله هم ځینې پروګرامونه په پام کې ونیسي.
زه د اطلاعات او کلتور له وزارت څخه غواړم هر کله چې رسنۍ ته جواز ورکوي دا شرط یې باندې کېږدي چې تعلیمي او د سواد زده کړې پروګرامونه ولري. دا خو څرګنده خبره ده چې رسنۍ د سواد زده کړې په برخه کې مهم رول لوبوي. رسنۍ چې د یوې ټولنې د سترګو، ژبې او غوږونو حیثیت لري کولی شي چې د سواد زده کړې په برخه کې ښه رول ولوبوي.
د پوهنې وزارت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پوهنې په برخه کې ګواښونه ډېر شوي دي. سلګونه تنه نجونې په سرپل، تخار، جوزجان او خوست ولایتونو کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا مسموم شوې، او په یو شمېر ولایتونو کې بیا د نجونو ښوونځیو ته اور اچول شوی او یا هم تړل شوي دي. د همدې ستونزې د له منځه وړلو لپاره د پوهنې وزارت غواړي څو د رسنیو په مرسته په هیواد کې د سواد کچه لوړه کړي. د خبریالانو د اتحادیې مشر هم د دې مسلې په تایید سره وایي چې رسنۍ کولی شي څو د خپلو خپرونو له لارې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي. عصمت اللهی وایي چې رسنۍ باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي.
حداقل 4 خواهش ما از رسانه داریم.
موږ له رسنۍ څخه لږ تر لږه څلور غوښتنې لرو. رسنۍ باید له حیاتي سواد سره همغږي ولري او ورسره یو لاس واوسي، ځکه دوی د هیواد اولاد ته کار کوي. رسنۍ باید خپل اتفاق اعلان کړي. که رسنۍ لږ تر لږه په خپلو 24 ساعته خپرونو کې یوازې یو یا نیم ساعت د سواد زده کړې پروګرامونو ته ورکړي، نو په خپرونو کې کوم ستونزه نه رامنځته کیږي.
سره له دې چې د پوهنې وزارت وایي په تیرو لسو کلونو کې د زده کوونکو د جذب او پوهنې د زمینې د مساعدولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې لرلې، خو وروستۍ امنیتي ګواښونو د پوهنې برخه کې ډول ډول ستونزې رامنځته کړي. د یو شمېر امنیتي چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د پوهنې په برخه کې د رامنځته شویو ستونزو تر شا د سیمې یو شمېر هیوادونه لاس لري.
ملګرو ملتو په دې اندېښنه ښکاره کړه چې له شکنجې کار اخیستل به سبب شوي وي چې د افغانستان د شمال په یو شمېر ښوونځیو کې د زهرجنې مادې د شیندلو د ادعا پر سر له یو شمېر کسانو څخه اعتراف واخیستل شي. متخصصان وایي چې په ښوونځیو کې د بېهوشۍ پر لپسې پیښې غالبا د ویرې په وجه عصبي حمله وي، نه زهرجنه ماده. تیره میاش روست لدی چه ده تخار ولایت دنجونو پا شونزویو که ده مسمومیت ده پرلپسی پیشو پا خاطر ده افغانستان پر حکومت فشار راغی یوش مرکسان دنجونو پا شونزویو که ده زهرجن و موادو ده شندلو پا تور ونیول شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکو د جون پشپژمه په یوه خبري غونډه کې وویل 15 تنو چې دوی نجونې دي د زده کوونکو په مسمومولو کې په لاس لرلو اعتراف کړی دی. افغان چارواکو په دې پیښو کې وسلوال طالبان ککړ وبلل. وی ویل هغوی دا کار د نجونو له تعلیم سره د مخالفت پر اساس کوي. د دوی په وینا نجونې په ښوونځیو کې د کیمیاوي مادې د شیندلو او یا د څښاک په اوبو کې د دې ناڅرګندې مادې د ګډولو په اثر مسمومې شوې دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر یو نما د بشري حقونو څانګې په دې اندېښنه وښوله چې اعترافونه ممکن د شک وړ وي. د ملګرو ملتو د دې څانګې رئیس جیمز رات هیفر فرانس پرس خبري اژانس ته وویل ملګري ملتونه له داسې قانوني او کره شواهدو خبر نه دي چې په اغیزمن شویو ښوونځیو کې دي له زهرجنو موادو کار اخیستل تایید کړي. د همداراز وویل یو نما د تخار په شمول په ټول افغانستان کې د ملي امنیت د ریاست په دفترونو کې په زوره د اعتراف اخیستلو لپاره د شکنجې پر کارولو په ښکاره اندېښنه ښکاره کړې ده. د دا هم وویل چې ملګری ملتونه په دې لا ډېر اندېښمن دي چې د تخار د قضیې په تړاو ویل شوي چې په مشکوکو کسانو کې دوز د کوونکو نجونو هم اعتراف کړی دی. ښاغلی رات هیفر وویل که ثابته شي چې اعترافونه په زور اخیستل شوي دا د محکمو دنده ده چې بې شواهدو اعترافونه ونه مني. د افغانستان حکومت دا خبره ردوي چې ګنې اعترافونه د شکنجې په وسیله اخیستل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی وویل دا تور کاملا غلط دی، هیڅ څوک شکنجه شوی نه دی. له نیول شویو کسانو سره شواهد او اسناد موندل شوي او موږ د دوی اعترافونه لرو. د سرپل د تیرې میاشتې په قضیه کې له زهرجنو موادو کار اخیستل شوی و، خو په تخار کې تر ډیره ګولۍ استعمال شوي وې. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې داسې شواهد نشته چې د نجونو په ښوونځیو کې له زهرجنو موادو څخه کار اخیستل تایید کړي. د دې سازمان په وینا عصبي او ذهني ناروغي احتمالا د دغو پیښو اصلي علت دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د افغانستان د مالی وزارت د بیمو د چارو د ریاست مسؤلان وایي چې په هیواد کې د بیمې د خدماتو د پراخولو او عامولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د بیمو د چارو د ریاست مسؤلانو نن په یوه خبري غونډه کې دا ومنله چې په هیواد کې د بیمې کلتور کم دی، خو ویل چې په افغانستان کې د بیمې په اړه ځینې مقررې عملي کړي او تمه لري چې په نورو برخو کې به هم عملي شي. په دې اړه معصوم میوان راپور لري.
نامنی د خلکو نه پوهاوی او د خلکو لپاره د بیمې په اړه د یو معلوماتي مرکز نه موجودیت هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې د بیمې د رواجولو او عامولو مخه نیولې ده. د مالی وزارت د بیمو د چارو د ریاست مشر محمد جواد جعفری د سه‌شنبه پورز په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بیمې کولو د کلتور د عامولو لپاره باید په دې اړه علمي مرکزونه جوړ شي او د بیمې په اړه یو مضمون د شونځیو او لوړ زده کړو په تعلیمي نصاب کې شامل شي. ښاغلی جعفری د بیمې د ارزښت په اړه ویل
د بیمې د صنعت د ریاست د خطرونو د کموالي او په یو هیواد کې د اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو د خوندیتوب سبب کیږي. بیمه یعنی ضمانت، د ژوند ضمانت، اقتصادي او ټولنیز فعالیتونه. د بیمې صنعت دی چې د خطرونو په کمولو او د اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو په ښه کولو کې مهم رول لري. په لومړي ګام کې یو شخص یا سوداګر ته روحي آرامتیا ورکوي، روحي نارامۍ له منځه ځي. که سبا یوه پیښه کیږي، د بیمې شرکت د زیان جبران ورکوي.
نو موري له دولتي ادارو څخه وغوښته چې په افغانستان کې د بیمې د کلتور په عامولو کې مرسته وکړي. ښاغلی جعفری وویل چې تر اوسه یې د روغتیا، موټرونو او اورسوزنې په اړه د بیمې ځینې اصول عملي کړي دي. ده وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه نوي قوانین هم جوړ کړي. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې په افغانستان کې په کوم شمېر خلکو ځانونه بیمه کړي او نه هم د بیمې د ریاست چارواکو په دې اړه معلومات ورکړه. خدای یې وویل چې په ټول هیواد کې 15 د بیمې شرکتونه کار کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي د بیمو د شرکتونو شرایط سخت او درانه بولي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل نامنوی هم د افغان سوداګرو او خلکو باور پر بیمه کول اغیزمن کړي.
په نړۍ کې بیمه یو ضروري شی دی او د افغانستان لپاره هم ضروري ده، اما
متاسفانه دغه شرایط چې اوس په افغانستان کې دي او دغه امنیت نشتواله او د بی قانوني موجوده او فسادواله دا د دې باعث شوی ده چې خلک په بیمو باندې د بیمو په کمپنۍ باندې اعتماد نه کوي او د بل طرف نه متاسفانه د بیمې د بیمه کولو د کمپنۍ شرایط هم ډېر زیات سخت دي. په دغه شرایطو باندې څوک خپل مالونه نشي بیمه کولی. زه امیدوار یم چې په امنیتي لحاظ باندې هم توجه وشي، دغه شرکتونه چې خصوصي دي دا هم توجه وشي چې تر څو د بیمې فرهنګ په افغانستان کې رواج شي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 90% خلک د بیمې د خدماتو په اړه معلومات نه لري، نو ځکه د ګوتو په شمار خلکو ځانونه او کورنۍ بیمه کړي دي. د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې تر ډېره بیمه د ژوند د ټولو چارو د خوندي کولو لپاره یو ضروري امر بلل کېږي، خو په افغانستان کې د نامېدلو لوی لاملونه په هېواد کې رواني ناامنۍ او د بیمې پر خدماتو د خلکو نه باور او ناپوهوی دي. د چارو پوهان سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د بیمې د کلتور د پراخولو لپاره دي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي او پر بیمه د خلکو د باور پیدا کولو ته کار وسي.
یو شمېر افغان ډاکټران وایي هغه بهرنیان چې افغانستان ته د ډاکټرانو په نوم راغلي او په شخصي روغتونونو کې کار کوي په طبي برخه کې مسلکي زده کړه نه لري. د دوی په ادعا ډیری بهرني ډاکټران چې د ځینو شخصي روغتونونو لخوا افغانستان ته د کار لپاره راوستل کیږي اصلا نرسان دي خو ځانونه ډاکټران شي. په دې اړه هم معصوم میوند راپور لري.
د تحصیلي اسنادو نه درلودل په نشي توګه روژدوالي او په طبي برخه کې د لوړو زده کړو نه لرل هغه ټیک دی چې افغان ډاکټران په روغتیایي برخه کې په افغانستان کې بهرنیو ډاکټرانو ته نسبت وي. له دغو ډاکټرانو څخه دوی چې په کابل ښار کې په بیلابیلو شخصي روغتونونو کې کار کوي د خپل سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
بهرني ډاکټران په روغتیایي برخه کې لږ معلومات لري خو دوی توانېدلې چې دلته د یو بهرني ډاکټر نوم ولري. خو زه باور نه لرم چې دوی د لوړې زده کړې او یا تجربه ولري. که د یو متخصص ټرینر عاید په ورځ یا میاشت کې 40,000 کلدارې وي هغه اړتیا نه لري چې خپل ژوند په خطر کې واچوي او افغانستان ته راشي. تر کومه ځایه چې ما لیدلي هغه کسان دي چې په نشه یي توکو روږدې دي.
بهرني ډاکټران چې افغانستان ته راځي نه پوره تجربه لري او نه د دې ولس په درد خوري. ټوله سوداګري ده. زما یو ناروغ په یاد دی، یو هندي ډاکټر و چې د هغه له معدې باید یو ډول مایع ایستلی وای. هغه هیڅ نه پوهېدی. نرس ما ته راغی چې ډاکټر صاحب دا څه کوي. ما ډاکټر ته وویل چې کار دې غلط دی. هغه وویل زه یو هندي ډاکټر یم.
دغه ډاکټران وایي ډېری بهرني وګړي چې افغانستان ته د ډاکټرانو په نوم د کار کولو لپاره راغلي د فراغت جالي اسناد په پاکستان کې بشپړ کړي دي. دوی په خبره چې یو شمېر شخصي روغتونونه دغه ډول کسان افغانستان ته په جالي اسناد راولي او خلکو ته د متخصصینو په نوم ورپېژني. د افغان ډاکټرانو دغه خبرې د عامو خلکو شکایتونه چې چارواکي ورته د شک په سترګه ګوري رښتیا تورنږدې کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د تورخم بندر ته تر اوسه د ناټو کاروانونه نه دی رسیدلی. د پاکستان حکومت لخوا تر او میاشتنی بندیز وروسته تقریبا یو ونی وړاندې د ناټو کاروانونو ته د تیرېدو رسمي اجازه اعلان شوه، خو لا هم په تورخم بندر کې ته د کاروانونو څرک نه تر سترګو کیږي. په دې اړه له جلال آباد راپور ته غوښی.
سره له دې چې د پاکستان حکومت لخوا په افغانستان کې د ناتو اکمالاتو لپاره لارې پرانستل شوې، خو د تورخم په لارې تر اوسه د دغه اکمالاتو انتقال نه دی پیل شوی. د دې دلایل په پوره توګه نه دی معلوم شوی. خو د ننګرهار د ګمرک رئیس احسان الله کمال د سه‌شنبې په مازیګر وویل ممکن تر ډیورنډ کرخې اخوا امنیتي ننګونو د ناتو د اکمالاتي کاروانونو انتقال ځنډنه کړې وي. د ازادي رادیو ته وویل
بالکل مونږ هم د رسنیو د لارې واورید چې د ناتو کاروانونو ته اجازه ورکړ شو، خو تر اوسه پورې د تورخم سرحدي سیمې ته د دوی کاروانه رسیدلې. نو منتظر یو چې کله به موږ ته عامو تام آمدګي لرو د دوی د پروسس لپاره، نو تر اوسه موږ ته کاروانه رسیدلې. نو نور پوه نه وم، خو زما په یقین سره دوی به دغه خپلې لارې د امنیت د ساتلو لپاره څه تدابیر نیسي چې تاسو واورید چې د دولت مخالفینو یا پاکستانی طالبانو اختار ورکړی چې د ناټو کاروان نه چې په دې لارې تیریږي مزاحمت بیا کوي. زما په یقین ډیر هغه به دی دلیل بیا دی چې دوی خپله د اخوا د خیبر دره کې یعنی دوی به د امنیتی تدابیر نیسي وروسته د هغه نه به اجازه ورکول کیږي.
کمال وایي افغان ګمرکي او امنیتي مامورینو د ناتو د اکمالاتي کتارونو تیرېدو لپاره چمتووالی نیولی او د ثبت راجستر بهیر هم فعال کړی. نوموړي وویل
دوی هر موټر چې رانوځي دلته ثبتېږي، راجستر کیږي، مسیر ورکول کیږي، کابل ته ځي، ننګرهار ته راځي، کابل ولایت ته ځي. موږ په تورخم کې د دې لپاره یو ثبت راجستر لرو، یو د ټیوانې ورقه ورکو او د دوی پروسیجر یعنی موږ د معافی په شکل باندې ته مراحل کوو، لکه نور مسؤولیان وال چې ته مراحل کیږي د هغوی نه موږ عواید اخلو، یعنی ټیکس او مالی اخلو. نو د دوی چون دوی سره موږ قرارداد لرو، نو د دوی اموال چې راځي صرف پروسس کیږي او د دولت ته ټیکس او مالیه نه ورکوي.
په تورخم کې افغان کاروباریان وایي که د ناتو کاروانونه له ګمرکي محصول نه معاف دي او افغان حکومت ته یې نقدي ګټه نه رسیږي، نو ګڼ شمېر افغان کاریګر او قبایلي پښتانه په نورو ځایونو سربیره په تورخم کې هم د مالونو په ثبتولو، کتارولو، ښکته او پورته کولو او په اډو او میدانونو کې د ساتلو په کار کې بوخت دي، چې دغه خلک د کاروانونو په بندېدو وزګار شول او اوس چې د لارې د خلاصون موافقه شوې دوی بیا د کار موندونکي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو چه ده سهر پا و بجه پیل شوی ده ماشم تر او بجو پوری دوام کوی. دا آزادی رادیو پا توشیبو که دا آزادی رادیو بلا خبری مجله پیل کیجی او بیا با تر سبا سهر پوری لطاسو رخصتی جو. سبا سهر دا آزادی رادیو خبروانی پا و بجو پیلیجی. پاکستانی بنسټپالو د دوشنبه په ورځ د تروریزم ضد جګړه کې له واشنگټن سره د اسلام آباد د یووالي مخالفت وکړ. وی ویل چې دوی به د افغانستان د سرحد لور ته نږدې لاریون وکړي څو حکومت مجبور کړي چې د ناټو اکمالاتي لاره بند کړي. په دې اړه نور جزئیات فرح هیواد وړاندې کوي.
د دوشنبه په ماښام ناوخته د 1500 په شاوخوا کې معترضین په اسلام آباد کې د پارلمان مخته د اکمالاتي لارو د بیا پرانستلو پر خلاف راټول سوي وو. دغه اوږد مارچ چې د لاهور له ښار څخه پیل سوی وو د دفاع پاکستان شورا لخوا تنظیم سوی وو. دا شورا د پاکستان د اسلامي ګوندونو لخوا جوړه سوې ده. اعتراض کوونکو چې د شورا بیرغونه یې رپول د امریکا پر خلاف شعارونه ورکول. د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق لاریون کوونکو ته په وینا کې وویل دغه اوږد لاریون د صلیبیانو او یهودانو پر خلاف دی. هغه وویل
زمونږ د لانګ مارچ مقاصد دا دی چې یو خو ملک د امریکې د غلامۍ نه آزاد کو او بله دا چې ملکي ولس د موجوده حکمرانانو له وجې د کمو مشکلاتو او مصیبتونو ښکار دي د دوی مشکلات ختم کړو. حکومت د پارلیمان د مشترکه قراردادونو خلاف ورزي وکړه او ناټو سپلای یې خلاص کړه. زمونږ د لانګ مارچ به تر هغې جاری وي تر څو چې نه صرف د ناټو سپلای بیا ودرول شي بلکې امریکا په پاکستان کې لاسوهنه هم بند کړي.
مولانا سمیع الحق زیاته کړه دا غورځنګ به ادامه ولري. فعلا موږ پر هغو لارو تمرکز کوو چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو لپاره استعمالیږي. هغه وویل چې د جولای پر 14 او 15 نیټه به د کوټې څخه تر چمن پورې اوږد مارچ وسي او د جولای پر 14 او 18 نیټه به له پېښور څخه تر تورخم پورې لاریون وکړي. د جماعت اسلامي مشر منور حسن هم اوږد مارش ته په خپله وینا کې وویل د ناټو د اکمالاتو لپاره د لارې پرانستل د پاکستان د پارلمان پر قراردادونو ملنډې وهل دي. دی وایي
د ناټو سپلای بحالول دشمن له فایده ورکول دي، د دشمن لاس مضبوطول دي او موږ به کله هم حکومت دې ته پرې نګدو چې هغوی د دشمن ملګرتیا وکړي. موجوده حکومت پارلیماني قراردادونو پسې خندا کړې ده او حکومت دې تش د نوم د ترهګرۍ په ضد جنگ نه بهر روزي او په فوري توګه دې د ناټو سپلای ودروي.
اسلام آباد تیره اونۍ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د ناټو ځواکونو اکمالاتي کاروانونو ته لاره پرانیزي. اته میاشتې وړاندې کله چې افغانستان ته نږدې د پاکستان پر سرحد د امریکا په بمباریو کې 24 پاکستاني عسکر ووژل سول، نو پاکستان دغه لاره بنده کړه. د اوږده مارچ مشري چې مولانا سمیع الحق کوله له هغه سره د اسلامي ګوندونو د مشرانو تر څنګ متقاعد جنرال حمید ګل هم ملګری و.
ازادي راډیو تقوا کونی سي
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down, and Taliban is certainly part of the Islamic force.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسعدآباد، خوست، ګردیز، سربیره اوس په غزنی او لشکرګاه کې هم په اف ام 3.15 څپه صفه وازی اوریدای شي. زموږ د دې خبری مجله وخت پای ته ورسید. دا بل خبری مجله زرخونه منګل وړاندې کوي.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوش.